دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او خزینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکی سلمانی چې روان کال د اگست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفوس را په یوه مرکه کې چې یک چنبه خبره شوې ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقوقو فعالانو په نړیوالو سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او هغو کسانو سره لیدلي چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو مهمې ناستې کاپ نهه ویش کې دوشنبه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې سره راټول شوي. اذربایجان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره هم دغه کانفرنس ته وربللي او ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې دوی به په څنګیزو غونډو کې ګډون کوي او ښایي نورې دوه اړخیزې غونډې هم وکړي، خو د یو دولت د استازو په څیر به په غونډه کې ګډون نشي کولی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر مولوي متیع الحق ثالثه ورسره پلاوي د اذربایجان پلازمینه باکو ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي، که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د روڼتیا د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ویلي چې د یو شتو سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي. په بیان کې همدارز راغلي د ستر مقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار ولایتونو کې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغه قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخامخ دی. د هند په ممبای ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قونسلګرۍ د افغاني پاسپورټونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړي. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی دوشنبه خبر ورکړي چې په ممبای ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ ویلي چې په هند کې ډېر افغان وګړو ته د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو د ورکړې اسانتیا نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورټونو د ویش د لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیرونه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاض بن حمید الرویلی تهران ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې خپل ایرانی سیال محمد باقری سره کتلی. د ایران د ایرنا خبری اژانس راپور ورکړي چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایرانی رسنیو په حواله باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان ال سعود سره د سیمه ایزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. د اسرائیل پوځ وايي په غزه تړانګه کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې پوځي مشر محمد ابو سخیل وژلې. د اسلامي جهاد ډلې د جرمني خبري اژانس ته د ابو سخیل مړینې تایید کړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې هغه د غزه په شمال کې پر یو پخوانی خونځي په برید کې وژل شوی. په دې برید کې د ابو سخیل زوی، لور او درې نور کسان هم وژل شوی. بلخوا د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي چې د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرائیل په هوایی برید کې وو کسان وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله یو تروریستي ډله ګڼي. و اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پر سیده زینب ساحه د اسرائیل په هوایی حمله کې دوه کسانو د وژل کېدو تر څنګ څوارلس نور کسان ټپیان شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي. د امریکا ټاکل شوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دې نه سختوي. واشنگتن پوست د یو شمېر سرچینو پر بنسټ چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې ټرمپ او پوتین د نومبر په اومه دغه خبرې سره کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د نوومبر د میاشتې په یوولسمې د دوشنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو ناستې کاپ نه ویشت د پایلیدو په درشل کې د اقدام نه کولو په صورت کې ملګري ملتونه په نړۍ کې د تودوخې د لا زیاتېدو خبر ورکړي. بلخوا د اقلیمي ستونزو ته په نړیواله کچه د حل موندنې په موخه جوړ شوی دې غونډې ته د پخوا په پرتله د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي.
د اقلیمی بدلون لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د کاپ نه ویش غونډه کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې که اقلیمی ستونزو ته حل لاره ونه موندل شي خای د هغې په پرتله چې په خوا یې اټکل شوی نړیواله تودوخه څو برابر لوړ شي. د کاپ غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې داسې مهال پیل شوی چې د اقلیم د زیاتو تخریبونکو هیوادونو امریکا او چین مشران په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي.
د شابریا لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چوکاټ هغه ځای دی چې موږ هلته باید اقلیمي ناورینونه سره حل کړو او یو بل په باوري توګه هلته مسؤول وګرځو او پر دغه ستونزه کار وکړو. موږ پوهیږو چې دا بهیر ګټور دی چې کله د پرته به نړۍ کې د تودوخې درجې 15 درجې لوړ شي.
ملګری ملتونه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې نړیوالو د نړۍ تودوخه د سانتیګراد په حساب تر 1.3 پورې ساتل خپل موخه ټاکلې و. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم په باکو کې د کاپ په سګنۍ غونډه کې ګډون کوي. له دې وړاندې ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د طالبانو استازي به په څنګیزو غونډو کې ګډون کوي او خای نورې دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. خو د یو دولت د استازو په څیر به په غونډه کې ګډون نشي کولی. دا لومړی ځل دی چې طالبان واک ته رسیدو وروسته د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي.
دغه د اقلیمي بدلون موضوع چې دا یو بشري موضوع ده. موږ چې په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې تاسو د اقلیمي بدلون موضوع د سیاست سره متړي. پدې کې تاسو د سیاسي ملاحظاتو پر ځای باندې زموږ څخه د سیاسي تعاملات خو لارې تبلور سي.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کاف نه ویش غونډې ته ورغلي استازي هیله مند دي چې له غونډې ډکه منګولې خپل هیوادونو ته ستانه شي.
زه ډېر زیات هیله مند يم چې موږ داسې پریکړې وکړو چې هغه زموږ راتلونکو نسلونو د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختیا د موخو او د اقلیم په اړه د پاریس د تړون لپاره ګټورې وي.
د کاپ نه ویش په غونډه کې د بیوزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستو راټولولو ثقب ټاکل شوې ده. خو شنن کې وای چې د اقلیم سره د چلن لپاره بیوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره 0 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. له پیسو سربیره د اقلیمي ستونزو سره د مبارزې په اړه د پرمختللو هیوادونو کم علاقه هم د اندېښنې وړ مسله ده. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په ته چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د نوومبر لسما د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د ساينس نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. ساکال دا ورځ ساينس د سولې او پرمختګ لپاره تر عنوان لاندې منځل کیږي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ساينس نړیوال ورځ د رسیدو په مناسبت د افغانانو جنو او هلکانو د تعلیم نه یو زلبیا ملاتړ کړی دی.
پاموکی رپورت ده.
د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ماموریت د دوشنبه په ورځ د ایکس په پاڼه د ساينس نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلی چې د نجونو روزنه د یو خپلواک ملت د پاره د اقتصادي هوساینې او ځان بساینې سبب کیږي. یاد دفتر لیکلی
راځي چې د سولې او پرمختګ په خاطر د ساينسي ځواک د کارولو لپاره په ګډه کار وکړو.
د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ماموریت د بشری مرستو ادارې یو پیغام هم خپور کړ چې په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د متوازن زده کړو د امکاناتو برابرولو په اړتیا ټینګار کړی. په دې پیغام کې ویل شوی چې اروپאי ټولنه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په همکارۍ حتی په بیړنیو حالاتو کې افغان ماشومانو ته د روزنې د خوندي چاپیریال په ګډون درسي مواد او ښوونکو ته د روزنې امکانات برابرې.
د ساينس ورځ ساينس علم دی او د علم د انسان د پیشرفت ترقی او هوساینې البته لوی عامل دی، نه یوازې چې علم د افغانستان د ښځو یا د خلکو لپاره مهم دی بلکې د ګرد نړۍ د انسانانو لپاره اړین دی.
په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر په مرکز دوحه کې فعالیت کوي د ساينس نړیوالې ورځې په مناسبت د یکشنبې په ورځ د ایکس په پاڼه ولیکل چې دا سفارت د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره د ساينس او افغان ساينس پوهانو قوت ستایي.
د ګواښونو سره سره د ښځو په ګډون افغان ساينس پوهان، مخترعین او زده کوونکي د روغتیا، پوهنې او پرمختیا په برخو کې پرمختګ ته دوام ورکوي. راځي چې د هغوی د کار نه ملاتړ وکړو. ساينس د سولې او هوساینې کلي ده.
ما ګرافیک ډیزاین خواندم، د بخش فلم سازی کار میکردم و ساينس و ټکنالوژي بسیار یک رول مهم داره د زندگی کل مردم، کل دنیا و آل که گپ آف حالا از هر چیز که زیادتر ساینس میزنه و آمدن طالبا بسیار تقریبا مردم ما را در 100 سال عقبتر برده. سنف 11 بودم زمانی که طالبا آمد و بعد از اینکه طالبا آمد تمام افرادی که بهترین سرمایه های ذهنی رو با خود داشتن اونا از وطن فرار کردن، مثل بعضی دکترایی که بودن یا مثلا تکنولوژیست هایی که بودن تمام اینا وطن ترک کردن.
برای پیشرفت شاگردا مضامین ساینسی مهم است. متاسفانه که در افغانستان سطح درسی پایین است، چی یونیورسیتی باشه، چی مکتب باشه، چی کورس باشه، ما دیج ساینس ما بسیار بالا نیست. باید ما به خاطر ترقی کشور خود سر ساینس، سر تکنولوژی کار کنیم.
خب افغانستان که د 2021 میلادی کال د اگست 15 وروسته د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې. طالبانو د نجونو د منځنی او ثانوي دورو د خونځیو د تړلو سربیره د 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګو. د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل د تیر کال راپور په اساس په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر 2.5 میلیونو ته رسیږي چې عمرونه یې خونځیو ته د تللو له عمر سره برابر دي او اوس مهال زده کړو محرومي دي. د همدې مؤسسې د راپور د مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان لپاره 5.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسولی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د نجونو پر زده کړو دا بندیز دایمي نه دی او موقتی بڼه لري.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ادارې په سمبالولو بوخت دی، د ډیرو امریکایانو په ذهنونو کې دا پوښتنه شته چې هغه به څنګه د خپل کمپاین ژمنې پلي کړي. آیا هغه به د خپلو مخالفینو نه غچ واخلي او کنه؟ په ورته وخت کې د دیموکرات ګوند غړي د ټاکنو د بایللو په عواملو فکر کوي. د امریکا غږ د خبریالی ویرون کابل ډیراس اګلیاسس د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته سس پام راګرځو.
په ټاکنو کې د پریکنډو پر یادوسته اوس د ټولو سترګې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته دي چې هغه به څنګه حکومت کوي. د هغه پلویان په دې باور دي چې حتی هغه امریکایان چې ټرمپ ته یې رایه نه ده ورکړې د هغو ژوند به هم ښه شي.
زه فکر کوم چې په ټول هیواد کې ډیری خلک حتی هغه چې د ډونلډ ټرمپ په اړه غلط فکر لري به خوښ او حیران شي چې د دوی معاش لوړ شي، په هیواد کې نرخونه راټیټ شي او پوله خوندي شي.
ترامپ د سپری ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه د سوزی ویلز په ټاکلو لا د مخه د خپلې نوې ادارې په تشکیلاتو کار پیل کړی دی. ترامپ د شنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې ولیکل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیره نکی هیلی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو ته به داخل په کابینې کې ځای ورنکړي. په ورته وخت کې د پښتنې هم شته چې آیا ترامپ په هغه ژمنو عمل وکړي چې هغه به د خپلو سیاسي سیالانو او د هغه کسانو نه چې د ده په وړاندې قانوني قضیه جوړې کړي غچ واخلي.
زه به تاسو ته وایم چې ډونالډ ترامپ دا ځل څه ویلي دي، بریا به زموږ ځواب وي او بریا به زموږ غچ وي.
د هغه کسانو لپاره چې د مرستیالي ولسمشر ډیموکرات ګوند د نوماندې کاملا هریس ملاتړ کوي وخت چې وګوري هغوی ولې ټاکنې وبیللې.
د دې هیواد کارګر طبقه په غوسه ده او دوی د خپل غوسې لپاره دلایل لري. موږ نن په داسې اقتصاد کې ژوند کوو چې شتمن پکې بيخي ښه ژوند کوي، په داسې حال کې چې زموږ شپږ تر سلنه خلک یوازې د یو معاش نه تر بل معاش پورې گزاره کوي.
برنی سانډرز ویل چې د بایدن اداره ځینې لاسته راوړنې لري خو نور ډېر کار باید ترسره شي.
موږ یو اجنډا ته اړتیا لرو چې کارګرې طبقې ته ووایي چې موږ به ځانګړې ګټې په پام کې ونیسو او یو داسې اقتصاد او حکومت به جوړ کړو چې ستاسو لپاره کار وکړي، او دا تر هغه پورې نشي کېدای چې تاسو د سیاست څخه ډېرې پیسې ترلاسه نه کړئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به واک په سوله ییزه توګه انتقال شي. بایدن ترامپ ته د مبارکۍ لپاره ټلیفون هم وکړ. ټاکل شوی چې دواړه به د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانې سفسی امریکا غاګ.
اتصال زموږه استاذي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري استاذي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. قطر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبرې اترې د جګړې د خکېلو خواو د نه لیوالتیا او بې احتیاطۍ له امله ودرولې. بل لور ته اسرائیل په غزه کې د حماس او په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د آرش عربسدی د راپور په پښتو ژباړه کې اوري.
پورته یو چورلکا اولاندې د غزا په مرکزی برخه کې د الکسا د شهیدانو روختون په انګړ کې چاودنه. اسرائیل په سیمه کې د حماس د اهدافو پر وړاندې پلو پوځي عملیات ته دوام ورکوي. ځایي چارواکي وایي په دغه برید کې لږ تر لږه درې تنه وجلې شوي دي. بلخوا په خان یونس ښار کې د فلسطین طبي چارواکو ویلي چې د شنبې په سهار د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه دریالس کسان وجلې شوي دي. کتري چارواکو د روان تاوتریخوالي له امله د جګړې ودرېدو لپاره خپلو هڅو کې د وقفې اعلان وکړو. تر دې مخکې قطر د اسرائیلو او حماس ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوو. د قطر د بهرنو چارو وزارت په ټولنیزو رسنو کې په یو بیان کې ویلي چې د داسې یوې موافقې د منځته راوړلو هڅه به هغه وخت بیا پیل شي چې اسرائیل او حماس د جګړې پای ته رسولو لپاره پل رضا وخایي. په عین حال کې د اسرائیل په مرکز تل ابیب کې په زرګونو مظاهرچیانو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې وغوښتل چې د حماس سره اوربند وکړي او د اکتوبر د 8 نیټه راسي په اسرایلو باندې د ترهګری زبریدون لعمله د 43 میاشتو څخه د زیاتې مودې راسي يرغل شوی بنديان خوشي کړي.
موږ د خلکو غږ اوریدلای دی. زنن دلته يم ځکه چې وضعیت خراب دی. 400 ورځې تیرې شوې او يرغمل شوی کسان لا هم په غزه کې دي. لکم هدف پرته جګړه روانه ده. دا ډیره د غم خبره ده. دا یو لوی غمیزه ده او حکومت باید خلکو غږ واوري. دا زموږ د اعتراض لار ده.
په غزا کې د بیزونو ترڅنګ اسرائیل شمال لور ته په غونډي لبنان کې هم حمله کړې دي. اسرائیل ویل دي په دغه بریدونو کې د ایران په لوا حزب الله غړي پنخه کوي. حزب الله غربي نړۍ د اترهګری ډلې په توګه پیژني. د غزه پسنګ د لبنان ځینی برخې هم اوس خاوري او کندرخکاری. د یو بل خبر لمخې د هالند په امستردام ښار کې د تراوتری خوالي روستا ډیر لاریونونه او مظاهره شوي دي. هالندي چارواکي ویلي چې هلته ځوانانو د فوټبال له یوې لوبې روستا پر اسرائیل مینوالو برید کړی وو. چارواکو وویل چې د ټولنیز رسنو پوسټونو د يهوديانو په نخښه کولو غوښتنه کړې وه. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسمو او رسمن د کار پیلولو ته لاڅه باندې دوه میاشتې وخت پاتې دی. خو د شنونکو ترمنځ او په رسنیو کې د امریکا او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه بحثونو زور اخیستی. یو شمیر پاکستانی شنونکي د ډونالد ترامپ د دوهمې دورې د ولسمشرۍ پر مهال د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د بهترۍ په اړه هیله مندي ښودلې. خو دوی د سیمې لپاره د ولسمشر ترامپ لخوا د ځانګړي استازي د ممکنه ټاکل کېدو په اړه اندېښمن دي.
پاکستانی شنونکي په دې باور دي چې د ترامپ په واکمنۍ کې به د امریکا او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره زمينه برابر شي. دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې سړې دي، خو پاکستانیان فکر کوي چې د پاکستان د سوقلجاشي ارزښت له امله به پاکستان د جنوبي اسیا په اړه د امریکا په تګلاره کې تل د یو مهم هیواد په توګه ځای ولري. سیاسي شنونکي ضرر خورو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د ممکنه ټاکل کېدو څخه اندېښنه لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره به د دوی ځانګړي استازي څوک وي؟ دا سوازې ورېدل کېږي چې ښایي زلمی خلیلزاد د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وي. که دا خبره سمه وي هغه به د پاکستان زیات منتقد وي چې دا کار خایي راتلونکي کې ستونزې راولاړې کړي. خو بیا هم زه فکر کوم دا مهمه ده چې پوه شو چې اساسا ترامپ پر راکړه ورکړه باور لري. موضوع ټوله دا ده چې ترامپ په کومه بیه څه شی ترلاسه کولای شي.
تر اوسه پورې لا دا روښانه نه ده چې زلمی خلیلزاد به د ولسمشر ترامپ په راتلونکي حکومت کې کوم مسؤلیت ولري او کنه. خو نوموړی وخت په وخت د پاکستان په تړاو لیکنې کوي. په یک سپانه کې د یوې تازه تبصرې په ترڅ کې خلیلزاد له زندان څخه د پخوانی لومړي وزیر عمران خان او نورو شخصیتونو د ازادي دو غوښتنه کړي.
اوس چې ترامپ د امریکا په ټاکنو کې بریالی شوی د پاکستان لوی درستی جنرال آصف منیر به د ترامپ د دوست عمران خان نه توجیه کیدونکې دوامدار زندانی کېدل څه ډول توجیه کړي. دا یو وخت دی چې عمران خان او نور چې درنې پروسې پرته بنديان دي آزاد کړای شي.
د ولسمشر ترامپ د لومړی ولسمشریزي دورې پر مهال د پاکستان په پرتله له هند سره د امریکا اړیکې خېوي. خو پاکستانیان د ترامپ په دویمه دوره کې د پاکستان او امریکا اړیکو خکېدو ته هیله مند دي.
ایشیا کې لپاره خاص طور
په ډونالډ ترامپ د آسیا په تړاو نرمه تګلارې جوړ کړې د پاکستان سره به اړیکې خېشي.
د نوموړي تیره دوره د پاکستان لپاره خوه کدای نرمه تګلاره غوره کړي او د سوداګرۍ لپاره دوستانه چاپیریال رامنځته کړي. مونږ پړیکو کې د لا بهتري تمه لرو.
په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې د پاکستان یو شمیر خلک په ځانګړي توګه د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویان د ټرمپ د ټاکل کېدو هرکلی کوي. خو دغه ګوند مشران وای د عمران خان آزادې دل باید د پاکستان له قوانینو سره سم وي.
کله خدای رضاوی د عمران خان آزادی به د پاکستان د اساسي قانون او نور قوانینو لمخې وشي. تحریک انصاف ګوند د امریکا په ګډون لبل کوم هیواد څخه د عمران خان د آزادۍ تمنه لري.
نور شانون کې د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د کوم لوی بدلون امکان نه ګوري.
نو زه دا ګڼم چې ټیک دا د ټرمپ کا حکومت راځي د هغه زیات تر جوګاو په انډیا طرف ته، هند طرف ته، خو بل طرف ته به هغه پالیسیان پاکستان سره هم تکش تاکي چې چین حکومت دا پاکستان سره نږدې نشي او چین په دسیمې کې پرمختګ ونه کی. د امریکای لاس وو د پاکستان فوج په شای که بدلون رزیم نو سره سری بدلون راتلی شي. که عمران خان رحام شو که رحام نشو دا دور لوی پالیسی چینج نه دا د امریکای او پاکستان په تعلقاتو کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال واشنگتن د اسلام آباد سره په ګڼو مسایلو لنګدې کار کوي چې په دوی کې د افغانستان د ثبات مسله او د ترهګرۍ سره مبارزه هم شامل دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر کاروانګر د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د کوکنارو د 2023 کال د کښت د سروې او دا چې په سګنی کال کې د تیر کال په پرتله 19% کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی، وایي د بندي سره سره کوکنار ځکه کرلی دی چې مرستې ورسره نه کیږي او نه هم د طالبانو حکومت ورته په کوم بدیل غور کوي. د یو این او ڈی سی د کوکنار د کښت د سروې په تړاو طالبانو حکومت د رد ځواب ویلی. محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی د نوي راپور په اساس په افغانستان کې په 2300 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې دي چې د تیر کال په پرتله 19% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی سږ کال د کوکنارو کښتونه له منځه وړي او د یو این او ڈی سی راپور ردوي.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده اصلا کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می داند و یا هم ممکن این نظر سنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزارع کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتارها از سوی پلیس محو گردید. بنابراین این ادعا بی اساس و باطل می باشد.
یو این او ڈی سی داسې مهال د خپل سروي مخې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي ویلي دي چې بزګرانو ته طالبانو حکومت بدیلې معیشت هیڅ پروګرام نه دی وړاندې کړی. بزګران بیا وایي چې د نورو فصلونو په پرتله د نشئی توکو بازار د ډېرې تقاضا له کبله تیز دی او دا چې نړیوالې مرستې کمې شوې او بزګرانو سره اړینې مرستې نه کېږي او هم بزګران د اجارو په ځمکو لګښتونه نشي پوره کولی، نو مجبوره کېږي چې د نشئی توکو کښت مخه کړي.
کوکنار بازار تیز ده، دا نور شان ته د ترکاری او دا نور شان نی پوره کوي. جوار وربش دا شان بیر ځان نی پوره کوي. کوکنار بازار تیز ده، پیسې پوره کوي. دې خاطر خلک کوشش کوي کوکنارو کوي او د بازار ته زیاتو امداغه چې کوکنار خاطر کوي او دا نور شان پیسې نه پوره کوي. د کانې خاطر پټي جاره دي او بو په بای دي دا شان پوره کوي. خلک کوشش کوي چې د کوکنارو کوي.
دا لامل نه ټول دی اندادی چې د کوکنارو فائدہ ډیر ده او د دینورو کښتونو فائدہ کم ده، خو غټ لامل امداد چې د خارجي او خوانه نه د مرستې بندې شوې دي، مرستې نشته ده. نو بزګرم په دې کې نه ده سوچ کړی ده چې بس دا نور شیان دومره مزدوري نه جوړوي او بس کوکنارو مصرف کم ده، ګټه ډیر ده.
د یو این او ڈی سی د سروې لمخې سکال د افغانستان د کوکنارو د کښت جغرافي هم له سویلي ولایتونو شمالي شرقي ولایتونو ته تغیر کړي او 95% کوکنار دغل تکرل شوې دي. د راپور په اساس د وچو تریاکو قیمت هم سکال لوړ وو او د دې کال په لومړني نیمایي کې یو کیلو تریاک تر $130 قیمت درلود. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو